دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د چین حکومت ویلی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د زمینې په برابرولو کار کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن اعلان کړی دی چې ایران به د خپلو سنټرفیوژونو د فوډو په تاسیساتو کې د ګازو اچول پیل کړي. او ترکیه ویلی دی چې د داعش د وژل شوي رهبر ابوبکر البغدادي مشره خورې د سوریې په شمال ختیځ کې نیولې ده.
نن د سه شنبه ورځ د لړم د میاشتې 14مه د 2019 کال د نومبر د میاشتې له 15 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د جمهوری ریاست مرستیال وایند دوا خان مینپال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي او ډیپلوماټیکي شخړو په اړه وایي.
یک نسته شي موږ ځینې وخت ترنګلې حالت لرو، ولی په ټوله کې هڅه کوو چې اړیکې مو عادي شي.
په کندهار او نورو جنوبي ولایتونو کې د پولیسو د اصلاح او پیاوړتیا لپاره هڅه پیل شوه.
نوموړي منصبین به واقعي خدمتګاران د جامع او ښه تطبیقونکي د قانون
قدر مناوریدم که دا او نور رپورت نو رساوري او زرت زيبا خادم او سيد سليمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د چین حکومت وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د زمینی په برابرولو کار کوي. د چین د بارني چارو د وزارت نطاق نن په بیجینګ کې خبريالانو ته ویلي دي چې دوی د پراخ بنسټي سولې ملاتړ کوي. جینګ شوانګ وایي چې چین د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې د خبرو سره همکاري کوي.
چین د سولې او بیا پخلاین لپاره او ټول شمول پروسې نه چې د افغانانو په مشي او مالکیت وي ملاتړ کوي. موږ چمتو یو او په افغانستان کې د ټولو خواوو اراده ته په درناوي د بین الافغاني خبرو په شمول د سولې او بیا پخلاین بهیر ته زمينه برابرو او همکاري کوو.
چین په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. د چین د بارني چارو وزیر وانګ یی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته په چین کې د سولې د جوړیدونکو غونډه په حق لا معلومات ورکړي دي. د جمهور رئیس غنی د ویان برسیال د وخان مینپال د نومبر په 14مه د امریکا غږ ته ویلي دي چې دواړو لورو تیر شپه د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو د سولې په بهیر او د دولت او د دولت د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد وی د پاکستان په ګډون هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې د پاره د تروریستي ډلو ملاتړ کوي باید پوه شي چې تروریزم پوله نه لري او دا اور به د هغوی لمنې ته هم ورسیږي. خاغلی خالد د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د داعش ډله او طالبان له یو بله جلا نه دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دې اړه چې آیا روسیه او ایران د طالبانو ملاتړ کوي کنه، هغه ویل تروریزم حد او پوله نه لري. که ځینې کسان د داعش سره د دښمنۍ دپاره دا کار کوي یا د داعش په مقابل کې له طالبانو څخه استفاده کوي، خو موږ یعنی د افغانستان دولت د داعش او طالبانو ترمنځ فرق نه ویني. د دفاع سرپرست وزیر همدارنګه ویل چې د طالبانو چې طالبان د روسیه او ایران سره نظامی اړیکې لري او دا مسله روسیه او ایران هم تایید کړې ده. ځینو امریکایي چارواکو د وخته ادعا کړې وه چې روسیه د طالبانو نظامی ملاتړ لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې په 1998 کال کې 115 اتیا زره او 304 نوي بې ځایه شوو او وطن ته راستنو شوو ماشومانو ته تعلیمي شرایط برابر کړي دي. د دې وزارت نطاق نوري نزهت امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې ماشومانو کې قریب 1,600 جنکۍ دي. نزهت زیاته کړه چې دغه ماشومانو ته په بلخ، بادغیس، هرات، جوزجان، کابل، قندهار، کونړ، قندوز، ننګرهار، سرپل، اروزګان، زابل، فاریاب، سمنګان، پکتیکا او د هلمند په ولایتونو کې 15,080 موقت ټولګي جوړ شوي دي او 15,809 سلوي ښوونکي استخدام شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بې ځایه شوو خلکو 85% او د بیرته ستنو شوو خلکو 80% ماشومان دي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د سه شنبه په ورځ خبر ورکو چې ایران به د خپلو سنترفیوزونو د فورډو په تاسیساتو کې د ګازو اچول پیل کړي. دا اقدام د ایران د اتومي پروګرام په باره کې د هغې موافقې په ضد تازه ګام دی چې په 2015 کال کې شوې ده. روحانی وویل ټاکل شوې ده چې په 1440 سنترفیوزونو کې سبا یعنې د چهار شنبه په ورځ د یورانیمو د ګازو اچول پیل شي. د اټومي موافقې په متن کې چې د ایران، امریکا، برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني سره لاسلیک شوې ده، د ایران نه غوښتل شوي دي چې د فورډو د تاسیسات په تحقیقي مرکز بدل شي او اجازه ورکړي چې د شپږو سنټرفیوزونو نه یې دوه سنټرفیوزونه پرته د یورانیمو نه وچلیږي. د امریکایي چارواکو ویلي چې تهران کوشش کوي چې پریشانه اروپایي لاسلیک کوونکي هیوادونه دې ته وهڅوي چې ایران ته امتیازات ورکړي.
د بنګلادیش یو مطرح سیاستوال د اداري فساد د پلټنو او تحقیق سره مخامخ شوی دی. نن د بنګلادیش د چټک عکس العمل پولیسو د ډاکې په ښار کې یو دم په قمارخانو او تفریحي کلبونو چاپه واچوله او ټول خلک د یوې مخې ونیول. د پولیسو دا ځانګړي نظامي قطعه معمولا د تروریزم سره د مبارزې لپاره موظف کیږي. د دې عملیاتو نه وروسته تر 1300 کسانو زیات توقیف شول او د تحقیق لپاره بیول شوي دي. په عین وخت کې د ډاکې د ښار په نورو ناحیو کې هم کماندو قواوو د مختلفو قمارخانو مدیران او مالکان چې تر شک لاندې دي ونیول. په دوی کې یو تن د صدراعظم شیخ حسینې د ګوند مخکښ غړی دی.
امریکا د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د پاریس د اقلیمی موافقین د وټلو د پاره یې ملګرو ملتونو ته رسمن خبر ورکړی دی. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د امریکا جمهور رئیس دوه کاله مخکې ویلي و چې دغه موافقه نه مني. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان امریکا ژغ ته ویلي چې جمهور رئیس ځکه دا فیصله وکړه چې د پاریس موافقې په غیر منصفانه ډول د امریکا پر تجارت، کارګرانو او مالیه ورکوونکو بوج اچولی و. په داسې حال کې چې نور هیوادونه یې آزاد پرې ایښي وه. د جمهوري ریاست دیموکرات کاندیدان د پاریس له موافقې څخه د امریکا د وتلو د فیصلې ملاتړ نه کوي او ویلي دي که په انتخاباتو کې ټرمپ ته ماته ورکړي د پاریس سند به بیرته عملي کړي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. ترکیه وایي چې د داعش د وژل شوي رهبر ابوبکر البغدادي مشره خوري د سوریې په شمال ختیځ کې نیولې ده. یو ترکی چارواکی ویلي دي چې دغه میرمن د دوشنبه په ماښام د حلب د ولایت د اعزاز په ښارګوټي کې د یو لړ عملیاتو په لړ کې ونیول شوه. دغه چارواکي ویلي دي چې په 15 کلنې رسمي ایواد د داعش سره د همکارۍ شک راغلی دی. دې منبع ویلي دي چې د میرمن ایواد سره یې د عملیاتو په وخت کې میړه، نګور او 15 ماشومان یو ځای اوسېدل. د داعش مشر ابوبکر البغدادي 13 میاشت په ادلب کې د امریکا په پوځي عملیاتو کې ووژل شو.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د دوشنبه په ماښام د بغداد د پولیسو په قومندانۍ کې د قضایي او امنیتي چارواکو سره مجلس کړی دی. د غونډې برخوال د حکومت ضد مظاهرو د ختمولو په لارو چارو غږېدلې دي. د حکومت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې چارواکو د ثبات او د اعتراض د حق پر ساتلو او د شخصي او حکومتي ملکیتونو پر خوندیتوب سلا مشورې کړې دي. صدر اعظم مهدي د معترضینو د غوښتنو ملاتړ کړی او تشدد یې غندلی، خو د استعفا مطالبه یې نه ده منلې. د عراق ولسونه د بیکارۍ او کمزورو حکومتي خدمتونو له امله د تېرې یوې میاشتې راهیسې مظاهرې کوي.
د هانګ کانګ مشر د شانګهای د مصنوعي ځیرکتیا په کانفرانس کې وینا کړې ده. د هانګ کانګ اجرایي رئیس کیری لام ویلي دي هیله منده ده چې چین په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په تولیداتو کې د ټولو نه مخکې شي. میرمن لام چې نن یې د چین د نړیوالو صادراتو په کلني نمایش کې وینا کوله ویلي دي چې هانګ کانګ دې ته متحد و چې د چین سره کومک وکړي چې تر 2030 کال پورې د مصنوعي ځیرکتیا په نړیوال تولیدي اقتصاد کې محوري نقش ولري. میرمن لام چې په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ زرګونو طرفدارو مظاهره چانو د سختو انتقادونو او اعتراضونو سره مخ ده، نن د وینا نه مخکې د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره جلا غونډه کړې ده.
او د هند په مرکز نوی ډیلی کې ککړې هوا د سیلانیانو پر اتلو ګرځېدو هم اغیز کړی دی. د هوا د ککړتیا له امله د خلکو غوښتل شوي دي چې د خپلې روغتیا خیال وساتي. نن په ښار کې هوا لږه ښه شوې وه، خو بیا هم خطر کم شوی نه دی. هر کال هند ته شاوخوا 10 میلیونه سیلانیان ورځي چې اکثره یې خپل سفر له نوی ډیلی څخه پیلوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان جمهوری ریاست وای افغان حکومت د ډیپلوماټیکی لارو پاکستان سره د ستونزو د هوارولو هڅه کوي. په دې اکله رپورټ لرو لک ورستای وری خو تر دې مخکې درته دا رپورټ لرو. د چین د بین الافغانی غونډې په درشل کې د افغانستان ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت پر محوریت د سولې په خبرو ټینګار کړی. رحیم ګل څاروان په اړه رپورټ لري.
د بیجینګ بین الافغانی ناسته هغه چې یو ځل مخکې هم ځنډېدلې ده، اوس ځینې سرچینې وایي چې دا ناسته ښایي د نومبر د میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. دا لا هم دقیقه نیټه نه ده. د چین د سولې بین الافغانی ناستې په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي او د دې ناستې معلومات یې ورسره شریک کړې دي. د ولسمشر مستیال ویاند د واخان مینپال وایي چې په دې مکالمه کې د سولې په پروسه کې په افغان محوریت ټینګار شوی دی.
ټینګار پر دې باندې وسو چې د سولې پروسه د حکومت او افغانانو په محوریت باندې ترسره شي. لیست د بشپړېدو په حال کې دی. د لیست په جامع په دې کې به د افغانستان د حکومت غړي، د احزابو غړي، مدني ټولنه او د ملي شورا غړي ګډون ولري.
د سوری د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد بیا وایي چې د غونډې د برخوالو په اړه چین پریکړه کوي.
زما د معلوماتو د مخې خو باید نن سفر شوی وای، هغه معطل شوی دی او یو احتمال دام و چې سبا ته وشي او یو احتمال دا ده چې ورځ نور هم وځنډیږي. دقیق معلومات په دې برخه کې نشته، خو البته دا چې دا غونډه کیږي څوک پکې برخه اخلي دغه دقیق معلومات نه لرم، خو دا معلوماتو چې دولت هم کوم لیست ورکړی وو او نور د خوانه هم یو لیست ورکړی شوی وو، خو فیصله غالبا د چین د حکومت دا غوي فیصله د څو غواړي.
شنون کې وحید مجتبی وایي چې د طالبانو پلاوی معلوم دی او افغان حکومت لا هم پلاوی نه دی بشپړ کړی.
چینایان نه غواړي یا افغان حکومت د دنیا خوابدي شي او یا طالبان، بلکې غواړي چې دواړه جهتونه دوی خوشحاله وساتي یا راضي وساتي. نو په همدغه دلیل ته چې اوس موږ ګورو چې چینایان ډېر په احتیاط سره کار کوي.
د چین دا ناسته په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د اوهاو مسکو د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستو کوربه و. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندهار ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو د اصلاح او پیاوړتیا لپاره هڅې پیل شوې دي. په دې اکله رپورټ لرو لږ وروسته به خبر شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان حکومت د ډیپلوماټیکي لارو پاکستان سره د ستونزو د هوارولو هڅه کوي. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي د پاکستان د ویزو څانګې تړل سیاسي اهداف لري. په دې اکله پاموکې د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د افغانستان او پاکستان ترمن د وروستیو ډیپلوماټیکي شخړو په اړه وایي چې افغان حکومت د ډیپلوماټیکي لارو چارو د رامنځته شوو ستونزو د هوارولو په لټه کې دی. د واخان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان حکومت نړیوالو ډیپلوماټیکي معیارونو ته په پام لرنې د دې ستونزې هواري.
په دې شک نشته چې موږ ځینې وخت ترنګلې حالت لرو، ولې په ټوله کې هڅه کوو چې اړیکې مو عادي شي او هغه ستونزې چې په هره برخه کې دي هغوی ته له ډیپلوماټیکو او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د حل لاره ولټوو.
په وروستۍ اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې د ستونزو سره مخ شوې، چې له امله افغان حکومت په پېښور کې خپله کنسلګري تړلې، چې ورپسې تېره ورځ د دوشنبې په ورځ پاکستان هم په کابل کې د خپل سفارت د ویزو څانګه تر نامعلومې نیټې پورې تړلې ده. پاکستان بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د خپل سفارت د ویزو څانګې تړلو اقدام خپلو ډیپلوماتانو ته د شتو امنیتي ستونزو له امله کړی. افغان حکومت بیا د پاکستان د استخباراتو د ادارې آی اس آی ځای لخوا دغه ادارې ته په اسلام آباد کې د افغان سفیر غوښتلو او د پاکستان د پوځ لخوا افغان سفیر سره د ناسم چلند ادا کړی او په دې اړه یې په ویلامه کې خپل اعتراض څرګند کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس هلمند هلمند د افغانستان او پاکستان ترمنځ په موجودو ډیپلوماتیکو اړیکو کې د ستونزو پړه په پاکستان اچوي او ادا کوي چې پاکستان افغانانو ته د ویزې د ورکولو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخلي.
څرنګه چې دغه موږ تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت هر وخت د ویزې اخیستل په زمونږ افغانستان لپاره د سیاسي فشار په توګه په موږ باندې پلي کوي.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس وویل چې افغان حکومت ته هم پکار دي چې د پاکستان په هکله د ملي یووالي د حکومت په دنده کې د یوې پالیسۍ څخه کار واخلي. خو د پوهنتون یو استاد علي نظري وایي چې اوس مهال په سلګونو زره افغانان په پاکستان کې ژوند کوي او هغوی خپلو خپلوانو تګ راتګ او درملنې لپاره د پاکستان ویزو ته اړتیا لري. نو افغان حکومت ته پکار دي چې دغو مجبوریتونو ته په کتنې له پاکستان سره دا ستونزې په ښه توګه هوارې کړي. هغه له نظري هم ادا کوي چې پاکستان د ویزو د مسلې څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخلي.
افغان حکومت یو غیر حرفوي چلند درلود، خو دا چې په خاصو شرایطو کې د پاکستان حکومت هڅه کړي د ویزو مسأله په یو بحران بدله کړي او ورباندې ټینګار وکړي، زما په نظر پاکستان سیاسي نیت لري.
خو د پاکستان حکومت ویلي چې په کابل کې د خپل سفارت د ویزو څنګه د امنیتي اندېښنو له امله تړلې ده، چې افغان حکومت هم د پاکستان ادا نه ده رد کړي، بلکې دغو اداو د پلټنې ژمنه یې کړې. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د دغه هیواد د ویزو غوښتونکو ته د دوشنبې په ورځ ویل شوي چې زر روانې پنجشنبې په ورځ د لړم په شپاړسمه به دا څرګنده شي چې د ویزې څنګه پرانیزي او کم داسې به تړلې یې پرېږدي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو د اصلاح او پیاوړتیا لپاره هڅې پیل شوې. له تېرو څو میاشتو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو پر چلند د ښاریانو نیوکې زیاتې شوې دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل له کندهار نه په همدې اړه رپورټ رالېږلی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنوب لپاره د پولیسو 246 نوي منصبداران به تر راتلونکو څو ورځو پورې خپلې نوې دندې پیل کړي. دغه پولیس به د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکندي ولایتونو کې نوې دندې ولري. د کورنیو چارو وزارت مرستیال لوی پاسوال عبدالجبار پردلی وایي چې د جنوب په څلورو ولایتونو کې د پولیسو د شمیر نوي منصبداران د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او پیاوړتیا د لړۍ یوه برخه ده.
در جنگ کې ما به خاطر اعاده حیثیت افغانستان می جنگم، بلکې به خاطر دفاع از بشریت د برابر اجنبیایي کې نه تنها ما را تهدید میکنم، بلکه دنیا را در این را ما یک از قهرمانای خود از دست میدیم و این جای ما افتخار برای کل هم مسلکای ماست.
لتیرو څو میاشتو راهیسې د جنوبی ولایتونو اوسیدونکي پولیس په ځینو پیښو کې په غیر مسلکي چلند تورنوي او دا کار پر پولیسو د بې باورۍ د زیاتېدو عمده لامل ګڼي. په یو تازه پیښه کې د زابل په اړوند سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې سلګونو موټر چلوونکو دغه لار د پولیسو د ناوړه چلند او غیر قانوني کړنو په اعتراض کې د ترافیکو پر مخ د یوې ورځې لپاره تړلې وه او د پولیسو په ډزو د یو وژل شوي لارې چلوونکي جسد یې هم له ځان سره لېږداوه. په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال ایوب وردګ وایي چې تازه په دنده ګمارل شوي پولیس منصبداران د شپږو میاشتو په موده کې په بېلابېلو برخو کې زده کړې لري او د قانون د پلي کېدو په برخه کې به ځانګړی اغېز ولري.
نوموړي منصبین به واقعي خدمتګاران د جامع او ښه تطبیق کوونکی د قانون او د دښمن په وړاندې به په لوړ مرال او عالي روحیه په بریالۍ مبارزه کوي.
دلته په کندهار کې هم د دې ولایت والي د کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې پولیسو ته لازمي اسانتیاوي او اړین سهولتونه برابر کړي.
والي د پولیسو دنده په ټوله کې په ټولنه کې د قانون انفاذ او هغه څه چې ما وویلې دا دي. ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو، تاسې د هېواد د دفاعي ځواکونو په څنګ کې چې هغه اردوی ملي ده او د افغانستان مېړني ولسونه دي، یو درون بار چې د تاسې په اوږو ایښودل شوی چې هغه اصلي دنده د تاسې نه ده، هغه د دښمن سره مخامخ مقابله ده.
عمومي باور دا دی چې له پولیسو سره د ولسي خلکو همکاري تر ډېره پورې خپله د پولیسو په چلند پورې اړه لري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر استازي وایي چې د درملوک شرکت لخوا د بایومیټریک شوو اعتباري رایو شمیر معلوم شوی دی، او د ټاکنو کمیسیون باید زر تر زره د جمهوری ریاست پایلې اعلان کړي. سناتوران وایي چې د انتخاباتو پایلې ځنډول به افغانستان له یو ستر کړکېچ سره مخ کړي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالې لیمینیا زئی پاک رپورټ را لیږلی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درملوک شرکت د معلوماتو له مخې د اعتباري بایومیټریک شو اطلاعاتو شمیره اعلان کړې ده، د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې د افغانستان د ټاکنو کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې ځنډ ونه کړي. سناتور ګلاجان منګل د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې د جمهوري ریاست د پایلو ځنډول به د دې لامل شي چې په افغانستان کې لوی کړکېچ رامنځته شي.
چې هغه بایومیټریک شوی دی او پاکی شوی دی، هغه لیس د انتخاباتو کمیسیون ته لګلی دی چې 1,104,000 رای دی. اوس باید د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو فایل اعلان کړي. که چیرې دوی دغه فایل نه اعلانوي، فکر کوم چې نور به بحران دیدی فایلونه خدای نه خواسته جوړ شي.
د مشرانو جرګې یو بل غړي ګل احمد اعظمي همدارنګه وویل چې د ټاکنو کمیسیون باید د تیر دور ټاکنو تراژیدي تکرار نه کړي.
هیله مو ده د کمیسیون نه، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه، چې لکه د بلې ځلې تراژیدي باید تکرار نه شي. مخکې ځلې د افغانستان د ولسمشري د ټول ټاکنو نتایج جانکیری اعلان کړه. دا ځل داسې نه سي چې درملوک دا ټول ټاکنې پایلې اعلان کړي. دا به د افغانستان خلکو ته ډېر دردونکی او شرماور وي، او لا به هم دا اعتماد
د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې څه باندې یوه میاشت وړاندې ترسره شوې. خو د ټاکنو کمیسیون لا تر دا مهاله د لومړنیو پایلو په اعلان کې چې د تلې 28مه یې ټاکلې وه نه دی توانېدلی. تېره اونۍ د ټاکنو کمیسیون د ځینو ستونزو له امله یاد نیټه نوره هم وغځوله، او د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه یې د روانې لړم میاشتې 23مه وټاکله.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او سم نړیوال رپورټونه اوري. د ایران حکومت له نړیوال اتمی قرارداد نه د سرغړونو په دوام نن خبر ورکړی چې د فورډو په اتمی بټۍ کې سنټر فیوژن ته د ګاز رسولو بهیر پایلې. ولسمشر حسن روحانی وایي که نړیوال بندیزونه ختم شي، تهران له خپلې پرېکړې اوړي او اتومي قرارداد عملي کوي. په دې اړه نور معلومات له سمیع الله جلال زین اوري.
دا خبر ډیر مهم دی، ځکه له دې وړاندې د 2015 کال د اتومي قرارداد له مخې سنترفیژونه تش له ګازو پرته تاویدل. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل سبا چهارشنبه به سنترفیژونه د یورانیم له ګازو سره یو ځای شي.
ما از فردا
زبنن د اتومي انرژي سازمان ته امر وکړم چې سر له سبا څلورم او نوی ګام واخلي. موږ د څلور جمعیو هیوادونو او په نړۍ کې نورو ملګرو هیوادونو ته وایو چې زموږ نوي فعالیتونه به د اټومي انرژۍ د نړیوال آژانس تر څار لاندې وي.
روحانی په خپله وینا کې دا ونه ویل چې آیا هغه سنترفیژونه چې د فوردو په تاسیساتو کې دي د یورانیمو د تولید لپاره به وکارول شي که نه.
ګامی که از فردا آغاز میکنیم،
هغه ګام چې سبا اخلو له فوردو څخه به وي. تاسې پوهیږئ چې موږ د اټومي قرارداد له مخې په فوردو کې زر سنترفیژونه لرو. فکر کوم یو زر څلور څلوېښت سنټرفیژون لرو. نړۍ سره د اټومي قرارداد له مخې پرېکړه دا وه چې سنټرفیژونه وڅرخي خو ګاز پکې داخل نه کړو. خو هغه اقدام چې موږ سر له سبا کوو، او زه نن د خپل هیواد د اټومي انرژۍ آژانس ته امر کوم سر له سبا په فوردو کې د ګاز داخلول هم پیل کړو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ماښام د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د نویو سنترفیژونو په وړاندې باید څه وشي وویل، حالت څارو او وبګورو څه کیږي. دې کار همداشان پر یو شمېر اروپایي هیوادونو فشار اچولی چې په قرارداد کې پاتې شي. روحانی په داسې حال کې په دولتي تلویزیون کې وینا وکړه چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام مشر تر دې یوه ورځ مخکې وویل د آی آر شپږ په نامه د پرمختللو سنترفیژونو رقم یې دوه برابره کړی دی. که څه هم د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د څار بنسټ له قرارداد سره د ایران همغږي څاري.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د اساسه د مجلس کمیټو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ازل کولو د تحقیقاتو په ترڅ کې ل پرون رئیس د محرمو استمایه غونډه متن یا جزئیات خبره کړی دي. همدارنګه د دوشنبه په ورځ د امریکا حکومت څلورو چارواکو د مجلس استمایه غونډه ته حاضر نشول. دا چې د روان حالات په اړه سپینې ماڼۍ څه ویلې دي په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
نن په پام کې ده چې اوکراین ته د امریکا د پخواني ځانګړي استازي کرټ ولتر او د اروپایي اتحادیې د سفیر ګوردن سونلند د استمایه غونډې متنونه خپاره شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه په کنتکی ایالت کې یوې غونډې ته د دې تحقیقاتو په اړوند پر دموکراتانو سخت انتقاد وکړ.
که دموکراتانو واک ته ورسېدل تاسې به په داسې ژور اقتصادي رکود اخته شئ چې هیڅ تصور به مو نه وي کړی.
اوکراین ته د امریکا پخوانی سفیر مری ایوانویچ چې د استمایه غونډې متن خپور شوی ویلي چې اوکراینی چارواکو ورته خبرداری ورکړی و چې د ترامپ مدافع وکیل رودی جولیانی او د ولسمشر نور ملګری د یو کار پلان لري چې پکې دې ته تاوان رسول هم شامل دي. ولسمشر ترامپ اوس هڅه کوي چې د میرمن ایوانویچ څخه چې له دندې لرې کړای شوی ځان لرې وساتي.
باور لرم چې هغه ډیره ښه ښځه ده خو زه یې ډیره نه پیژنم.
په ورته وخت کې پرون د سپینې ماڼۍ څلورو چارواکو او سلاکارانو د محکمې د امر برسیره د کانګرس استمایه غونډې کې د برخه اخیستو ډډه وکړه. د کانګرس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف چې د دې تحقیقاتو مشري کوي وایي دا ډول د استمایه غونډو څخه ډډه کول به د دوی د کار مخه ونه نیسي.
خپل کار نه ځنډوي. دا ډول چلند به دغه شاهدان او سپینه ماڼۍ خپل هدف کې چې ځنډول له پامه غورځول او مخنیوی دی کامیابه نه کړي. زه به دې کسانو ته چې دا قانوني بهیر نه د سپینې ماڼۍ او د نورو په څیر چې د خنډ او مخنیوی په هدف یې استعمالوي وایم چې خپله قانوني وظیفه ترسره کړي او د محکمې د امر اطاعت وکړي.
خو نن سهار د جمهوري غوښتونکو ډیره پاملرنه هغه افشاګر ته اوښتې چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ تلیفوني جنجالي مکالمه یې افشا کړې ده.
موږ ته د افشاګر نوم معلوم شوی. افشاګر باید کانګرس ته راشي او خپل شهادت ورکړي ځکه هغه جو بایدن سره یې کار کوو. په ورته وخت کې هانټر بایدن د مفسده کسانو څخه پیسې اخیستې دي. زنن رسنیو ته وایم چې خپل دنده ترسره کړي او د هغه نوم ښکاره کړي.
د افشاګر قضایي ډلې اوس وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو پوښتنو ته به په مستقیم ډول کتبي ځواب ورکوي. د افشاګر وکیل ډیر تاکید کړی چې د افشاګر نوم ښکاره نه شي ځکه هغه ته د مخه لا د مرګ ګواښ شوی.
خیره کې د سو خبرونو غټه کې وره د چیل حکومت ویل دي چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د زميني په برابرولو کار کوي. د چین د بارنې چارو د وزارت نتاق نن په بیجینګ کې خبريالانو ته ویل دي چې دوی د پراخ بنسټه سولې ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسد الله خالد ویل دي چې د پاکستان په ګډون هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کوي باید پوه شي چې تروریزم پوله او سرحد نه لري او دا اور به د هغوی لمنې ته هم ورسیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویل دي چې په 1998 کال کې 15,509 او وطن ته راستنو شو ماشومانو ته تعلیمي شرایط برابر کړي دي. ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې ایران به د خپلو سنترفیوژونو د فوردو په تاسیساتو کې د ګازو اچول پیل کړي. د بنگلاديش یو مطرح سیاستوال د اداري فساد د پلټنو او تحقیق سره مخامخ شوی دی. امریکا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاریس د اقلیمي موافقې نه د وتلو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته رسمن خبر ورکړی دی. ترکیه ویل دي چې د داعش د وژل شوي رهبر ابوبکر البغدادي مشر خوري د سوریې په شمال ختیځ کې نیولې ده. او د عراق صدر اعظم عادل المهدي د دوشنبه په ماښام د بغداد د پولیسو په قومندانۍ کې د قضایي او امنیتي چارواکو سره مجلس کړی دی.
درنو وویدونکو لومړی نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په هم دیزی پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه واوریده. په څو لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مل شي.